خوش آمدین سلام صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، تاسو هم ستړي مشه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې هند او چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پیلولو اراده لري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی په کابل کې د 14مې امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د شمالي کوریا مشر جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ته وویل چې د خپلو اتمي ازموینو ځای به راتلونکې میاشت بند کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14مې امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د ارګ خبر پڼه وایي چې ولسمشر د شیعه عالمانو د شورا له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د دې پریکړې ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې په یوه اونۍ کې د کابل د لویدیځې برخې اساسي نقشه تنظیم شي. د شیعه عالمانو شورا همداراز له ولسمشر غوښتنه کړې چې د انتخاباتي مرکزونو د تذکیرو د ویشت مرکزونو د دیني زده کړو د مرکزونو او هغو سیمو د امنیت ښه کولو ته ځانګړی پام وکړي چې وسلوالي حملې ورباندې کېدای شي. د کندوز امنیه قمندان د طالبانو له صدر قلعهزال ولسوالۍ د اقتیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. عبدالحمید حمیدی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د بازار او شاوخوا سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو حمله ناکامه شوې ده.
پوستای پولیس محلی، پوستای پولیس ملی، اردوی ملی به ځای کې بود.
د سیمایزو پولیسو او ملی اردو پوستې پر خپل ځایونو پرتی دي. موږ د شار له شاوخوا د هغوی د لری کولو لپاره پوځي عملیات وکړل. ځینې سیمې چې هغوی نیولې وې خلاص شوې او عملیات بریالي پای ته ورسېدل. وسلوالو طالبانو پرون سهار د اقتیپی بازار د نیولو لپاره حمله کړې وه. یو شمېر خبري رسنیو د طالبانو په قول ویلي و چې دې ډلې د دې ولسوالۍ بازار نیولی دی. د بدخشان والی وایي د دې ولایت پر تیشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 میلیو سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو شمېر نور بې درکه دي. احمد فیصل بیگزاد د بې درکه شویو پولیسو شمېر څرګند نه کړ. د بیگزاد په وینا وسلوالو طالبانو د شنبه په سهار د یمګان ولسوالۍ له غرنیو سیمو پر تیشکان ولسوالۍ حمله وکړه چې شپږ وسلوال طالبان پکې وژل شوي او نور ټپیان دي.
مکرران
تقاضا کردیم که باید ولسوالی د برشان والی وای موش مکرران غوښتنه کړی چې وردو جاو یمګان ولسوالی چې د دشمن د فعالیتونو مرکزونه دی له دې ځای نورو ولسوالی او امنیت ته ګواښ پېښوي باید پاک شي او دشمن له دې ځای وایستل شي. خو پریکړه په مربوطو وزارتونو پورې اړه لري. د برشان ولایت یمګان او وردو ولسوالی د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته ویلي چې د خپلو اتمي ازموینو ځای به راتلونکې میاشت بند کړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر یو ویندوی نن یک شنبه خبریالانو ته د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل. د شمالي کوریا مشر وویل چې په راتلونکې میاشت کې به د اتمي ازموینو ځای بند کړي. کیم دا هم ویلی چې ژر به د جنوبي کوریا او د امریکا متخصصان ور وبولي چې د اتمي ازموینو د تاسیساتو د بندولو بهیر نړیوالو ته څرګند شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبي کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویان دی. دانا وایټ په وینا جیم ماتیس او د جنوبي کوریا دفاع وزیر سونګ یونګ مو ویلي داسې ډیپلوماتیک پریکړه لیک ته ژمن دي چې په بشپړ ډول د شمالي کوریا د اتمي هڅو د بندېدو ضمانت وکړي. جیمز ماتیس بیا هم ټینګار کړی چې امریکا له خپلو متحدانو د دفاع لپاره له خپلې ټولې قوې د کار اخیستلو کلک هوډ لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هڅې کوي. لاوروف پرون شنبه د خبرې په مسکو کې د ایران او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې وکړې. په پرونۍ غونډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وویل چې امریکا په سوریه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا کار باید بند کړي.
خونشتوک که سیاسی چوزمن
دای وای موش پر دی خبری وکړی چې څنګه له ملګرو ملتو سره کار وکړو چې په سوریه کې سیاسي پروسه مشروعیت پیدا کولی شي. موش په سوریه کې د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره خبری وکړي، هغه ته اړتیا لرو څو ملګري ملتونه په دې کې زیات فعال رول خپل کړي. روسیه، ایران او ترکیه د افسانې پروسه په نوم د سوریه کې د روان بحران د حل هڅې کوي. په سعودي عربستان کې د یوه ستر تفریحي مرکز د جوړېدو په مناسبت مراسم جوړ شول. دا تفریح ځای د دغه هیواد د ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان د هغه پلان برخه ده چې غواړي په خپل محافظه کار هیواد کې اقتصادي ازادي راوړي او کلتوري پالیسۍ نرمی کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان او ولی عهد پرون شنبه له پلازمینه ریاضه د باندې په قدیه سیمه کې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. دا تفریح ځای چې د کال به 1.5 میلیون سیلانیان ولري پر 340 کیلومتر مربع ساحه کې جوړی شي چې د نړۍ د مشهور او ستر تفریح ځای ډیزنی ورلد 2.5 برابر بلوی وي. ډیزنی ورلد د امریکا په فلوریدا کې دی. د سعودي عربستان د دې ستر تفریح ځای لومړی فاز به په 2022 میلادي کال کې پرانستل شي. په دې تفریح ځای به 8 میلیارد ډالر لګښت راشي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 چپه اوري. د روان خبرونې په دوام کې اورې. هند او چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پیلولو پریکړه کړې. د لوګر ځینې اوسیدونکي د نامنویو پر زیاتېدو اندېښمن دي، خو امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي.
موږ انشاءالله پوره ډاډ ورکو ولسته چې موږ چمتو یو د نوي اوړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري.
د بلخ ولایت په دوو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو نوملیکنه له ستونزو سره مخامخ ده. د طالبانو له لورې د جګړې له اعلان سره سره ولسمشر غني وایي له دې ډلې سره لا هم د سولې د خبرو باب پرانیستی دی.
جنګ په وخت باندې جنګ وکړي او په اني وخت کې د صلح دروازه پرانیستې پرېښود او په اني وخت کې چې ټول جنګ له هغې سره جنګ کوي.
په دې موضوع د سیاسي چارو له یوه کارپو سره مرکه لرو. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوات کې ستره غونډه لري. د دې موضوع حال هم درکو او دغه راست دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو تاندې څنګې اونیز پروګرامونه در اورو. خو لومړی لکه څنګه چې مو وویل، هند او چین غواړي چې په افغانستان کې په سترو اقتصادي پروژو کې همکاري وکړي. دا به لومړی ځل وي چې دا دوه هیوادونه په افغانستان کې همکاري کوي. د هند او چین ترمنځ دا خبرې چین ته د هند صدر اعظم د درې ورځني سفر په لړ کې وشوې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په نوې ډیلي کې د کابل سفیر شهید محمد عبدالی وایي چې د هند او چین په څیر د سیمې د سترو اقتصادي او سیاسي قدرتونو همکاري په افغانستان کې د سولې له ټینګښت او اقتصادي ودې سره مرسته کولای شي. عبدالی وویل داسې پروژې یوازې افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې ثبات ته ګټه رسولی سي. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون د چین په وان ښار کې د هغه هیواد له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل او په سیمه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا په مرسته یې د ګډو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د آسیا د دې سترو اقتصادي قدرتونو رهبرانو پرون په افغانستان کې د ګډې اقتصادي پروژې د پیل خبره په داسې حال کې کړې چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر باور څرګندوي چې د سیمې په کچه د سترو اقتصادي پروژو عملي کېدل به هیوادونه د رقابت پر ځای همکاري ته وهڅوي. په افغانستان کې د هند او چین د ګډې اقتصادي پروژې جزئیات نه دي خبر شوی، خو د عبدالی په وینا له افغانانو سره د مشورې پر اساس به پرمختي. طبعاً دا به د افغانستان د اولویتونو تر تثبیت وروسته د ټولو په مشوره ګڼل کیږي چې په افغانستان کې کومې اقتصادي پروژې پیل سي او مهمې دي. دا بحثونه به په راتلونکي وخت کېږي او موږ یې ټینګار کلی کوو. د هند او چین رهبرانو په وروستۍ غیر رسمي کتنه کې په خپلو کې د سیاسي کړکېچ او سرحدي لانجو د حل لپاره مذاکرې غوره بللې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه دا سیاسي پوهه لري چې ستونزې په خبرو حل کړي. د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر په سیمه کې تروریزم یو ګډ ګواښ بللی او پر ضد یې د ګډې مبارزې هوډ کړی دی. چین په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل ملاتړ کړی دی. پیکینګ د آسیا په کچه د پاکستان له مهمو تجارتي او سیاسي ملګرو هیوادونو بلل کیږي. هند په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د افغانستان له بیارغونې سره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په حواله د افغانستان ولسمشر تیر کال ویلي و چې په 50 کلونو کې به له هند سره د تجارت اندازه 10 میلیارد ډالر ته لوړه کړي، خو په افغانستان کې د یو شمېر څارونکو په باور په وروستیو لسیزو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي اقلیم په مستقیم ډول د هند او پاکستان د رقابت او له چین سره د پاکستان د نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکو تر اغیز لاندې پاتې شوی دی. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل هیله من دی چې د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به د هغو پروژو چې هدف یې د افغانستان د اقتصادي ثبات ټینګول دی ملاتړ وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهانو ولسمشر غنی د دې سیاست هرکلی کوي چې د جګړې ترڅنګ به د سولې با پرانیستی وي. ولسمشر غنی پرون وویل د سولې له وړاندیزونو سره سره د طالبانو له لوري د جګړې اعلان هیڅ شرعي جواز نه لري، خو د په عین حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو باب بیا هم پرانیستی وباله. محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې. خادم پسر کې د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د سیاست په اړه نظر څرګندوي.
فکر کوم چې د هیواد د مشر په هیڅ باندې بهتره خبره کړې ده. یو قوي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي او د خلکو د غوښتنو سره سم خبره کول وي. د ولسمشر غنی د خبره تاییدومه بهترینه خبره کړې ده، ځکه چې جنگ په وخت باید سره جنگ وکړي. یو رهبر باید هم د جنگ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي او په عین وخت کې یو حکمران اوسي چې هم جنگ کې یو سیاست نو په عین وخت کې د صلح دروازه پرانیستې پرېښود او په عین وخت کې کچې ته جنگ کې لاغې سره جنگ کوي. ولې دا ډېره مهم مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د افغانستان مسله انتهایی پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې وویل چې زموږ د صلح د پاره دروازې پرانیستې دي او تاسو راشي صلح وکړي. ولې ډېره مهمه دا ده چې په کور دننه د جنگ د تداوم کوم لاملونه چې دغه باید له منځه لاړ شي.
خادم صاحب، په ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یو محدوده کړۍ ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپل غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه او یا له دوی سره سوله کول به ډېر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د یو ورځې خبره نه ده. بیا هم 10 کاله په افغانستان کې 14 کاله همدغه سود جنگ شوی دی. د جنگ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړې وړې کړۍ به حتما وي چې د جنگ د تداوم لپاره بیا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او یا هم د سیمې د هیوادونو د کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسي د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرته د ولسمشر غنی دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه نه پای ته رسیږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولای چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بل اخر هغوی سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولیکل که صلح کیږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې دریز ورکړي چې هلته دراکې ورکړي فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي او نړیوال اجماع رامنځته شوی چې کله صلح راشي د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د صلح موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کیږي. نو څه فکر کوئ چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د صلح د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوئ واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه، رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل ستراتیژیک موخه لپاره کار کوي، هندستان خپل نیابتي جګړې ته پر مخ باندې وي، سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي، چین او روسیا او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي، افغانستان خلکو د افغانستان خاوره د دغه نیابتي جګړې ښکار شوی دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی، ولې رامنځته شوی نه ده؟ د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د نړیوال چارو افغان کارپو انتظار خادم او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدل. په بلخ ولایت کې د نامنې له کبله په دوو ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند شوي دي او خلک اندېښنه لري. مخکې تر دې چې بلخ ته لاړ شو د لوګر له ستونزې مو خبره وو. د لوګر د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې ولایت کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو فعالیتونو، تعلیم، روغتیا او داسې نورو برخو ناوړه اغېز لري. امنیتي مسؤولان بیا وایي د وضعیت د شوالي لپاره تدابیر غوره کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه زیات او سیمه لا ناامنه کړي. دوی وایي که امنیتي ځواکونه مخنیوي ته تدابیر جدي نه کړي، د دغه ولایت وضعیت به نور هم ناوړه شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي ولی وکیل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
لوګریان په دې باندې ډېر ران جوړي. زه فکر کوم څومره چې دولت توجه ورته ډېره کړې ده، همداسې د دولت وسلوال مخالفینو هم خپله توجه او خپل دید د لوګر لپاره ډېر کړی ده، تر څو یو بل ته څنګه وکولای شي چې د نامۍ او د مزاحمت یو ګواښ جوړ کړي. او وړاندیز مې هم همدا ده چې ولس ته باید توجه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د لوګر مرستیال والي قمرالدین شکیب په یوه کمین کې په ډزو وباجو د لوګر د استیناف د محکمې رئیس او د والی ویان د ټاپیان کړل. په خاطر دې هم د دغه ولایت لبیل ابیل ولسوالیونه د نامنیو خبرونه خبره شوې دي چې یو شمیر زدکونکي او مشهور خونکي پکې وژل شوي وو. د لوګر ولایت د امنیت قومندانې ویان شاپور احمدزی دا مني چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفینو خپل فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات کړي، خو په خبره د سیمې پولیسو د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي دي.
دشمن د مخامخ جنگ توان هیڅ وخت نه درلود او نه لري. موږ ان شاء الله پوره ډاډ ورکو ولسته چې موږ چمتو یو د نوې وړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري. په نوې پلانو کې موږ غواړو چې د لوګر ول په صد هبانه ځانګړي عملیات ترسره کړو چې هغه باید مشترک شپنی عملیات وي او پراخ عملیات په ولسوالیو کې مرکز کې ان شاء الله دغه تدابیر لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر ولایت د امنیت د لا ټینګښت لپاره به ډېر ژر اقدامات وشي. خلک وایي که دغه ولایت تجدیدي پام ونه شي د کابل ښار په امنیت هم ناوړه اغېز کولی شي.
د بلخ په بلخ ولایت کې ناامني سبب شوی چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې ځینې مرکزونه بند شي او یو شمیر نور ونه شي کولی چې په دوامداره توګه فعالیت وکړي. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دا مرکزونه په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې نامنۍ سبب شوي تر څو د ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 14 مرکزونه بند شي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد حیات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې علاوه پر دې چې په چمتال ولسوالۍ کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش مرکزونه د نامنۍ له امله مسدود شوي، په چاربولک ولسوالۍ کې هم د روانې جګړې له امله د رای ورکونې د کارتونو د ویش څو مرکزونه تر لوړ تهدید لاندې راغلي او نشي کولای په دوامداره توګه فعالیت وکړي. ښاغلی حیات وویل چې په مجموعي توګه په بلخ ولایت کې د رای ورکونې د کارتونو یا استیکرونو د ویش 314 مرکزونه موجود دي چې 50 مرکزونه یې مزار شریف ښار ته مربوط کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي خاصتاً ښځې بیا د مزار شریف ښار په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش د مرکزونو له کموالي شکایت لري.
په مزار شریف کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه ډېر کم دي. ولسوالیانو کې هم د ناحملې له کبله خلک د نوم ثبتونو مرکزو ته نشي تلی. که وضعیت همداسې دوام لري نو خلک انتخاباتو کې شرک نشي کولی.
د دې ولایت د امنیت قومندانۍ چارواکي د یادو مرکزونو د بیرته پرانیستلو او یا هم د نورو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره رسنیو سره خبرو ته نه دي حاضر.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه لري. په دې اړه هم راپور لرو، خو اوس په لحمد تکله واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټایمز لایف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمیر خلک چې په رایه ورکولو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال چې اوس په بلخ ولایت کې د نوملیکنې یو مرکز ته تللی، د سیمه ییزو خلکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې که د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي کورونو ته به یې اور واچول شي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې یا میزان په میاشت کې ترسره کړي، خو اوس چې د نوملیکنې د بهیر له پایله څو ورځې تیرې شوي دا بهیر ډیر پڅ پرمخ ځي. ورځپاڼه د بلخ ولایت د رحمد آباد کلي د اوسیدونکي کمال الدین له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوی د کلي خلک په یوه جومات کې راټول کړل او ټولو ته یې وویل چې که په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو کورونه به یې وسوځول شي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده چې دوی به د خلکو کورونو ته اور واچوي، خو دا یې تایید کړې چې طالبان نه غواړي خلک په هغه بهیر کې ګډون وکړي چې طرحه یې امریکا جوړه کړې. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي د طالبانو یو شمیر قمندانانو دا مسله واضح کړې ده او ویلي یې دي د هغو کسانو لپاره چې په دې بهیر کې ګډون کوي د کور سوځول یوه کوچنۍ اجازه ده. واشنگتن اگزامینر اونیزه آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په ناتو کې د امریکا د سفیر د هغه وینا په اړه تحلیلي مطلب خبر کړی چې وای روسیا او ایران په افغانستان کې د بیګونا خلکو د وژونکو تروریستي شبکو ملاتړ کوي. کې بیلی هچسن د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل د دا وینا هم په افغانستان کې او هم د امریکا له پوځي قمندانانو اوریدلې. واشنگتن اگزامینر لیکي امریکایي چارواکو له دې مخکې هم شک څرګند کړی و چې روسیا له یو کال رئیس طالبانو ته وسلې ورکوي، خو مسکو دا تورونه رد کړي. خبرونه زیاتوي میرمن هچسن دا صریح انتقاد په داسې حال کې کوي چې روسیې او متحدو ایالاتو دواړو د افغانستان د 18 کلنې جګړې لپاره خپلې ستراتیژۍ بشپړې کړې دي. روسیې په دې وروستیو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وویل چې له چین سره په ګډه به په افغانستان کې خپله ونډه پراخه کړي، خو د ناټو غړو د جمعې په ورځ په بروکسل کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د مرکزي حکومت د ملاتړ ژمنه وکړه. واشنگتن اگزامینر لیکي روسي چارواکو ویلي چې خپله ونډه به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم پراخه کړي، خو خبرونه په ناټو کې د امریکا د سفیر له قوله لیکي چې وایي د روسیې لپاره په افغانستان کې د مرستې کولو یوه اسانه لاره هم شته.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحلیلي مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د غورزنګ د مشر منظور پښتون مبارزې ته کتنه کړې ده چې لږ وروسته ورته وړاندې کوو. خو مخکې تر دې د غورزنګ د نننې غونډې په باب د پښتون ژغورنې غورزنګ نن په سواد کې غونډه جوړوي. راپورونه وایي چې له بیلابیلو سیمو څخه سواد ته خلک روان دي چې په دې غونډه کې چې نن ماسپښین جوړیږي ګډون وکړي. د دې غورزنګ غړي وایي چې د سواد خلک ډیر کړول شوی او بیرول شوی دي. په دې اړه راپور منور شاه وړاندې کوي.
پښتون تحفظ مومنت نن د سواد په کابل کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د ځای خلکو ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو برخو پښتانه ورغلي دي. د دې جلسې اعلان د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین د اپریل په اتمه د پیښور جلسې پر مهال کړی و. یاد جلسه کې په ګڼ شمېر کې د سواد هغو میرمنو، ماشومان او بوډاګانو هم ګډون کړی و چې د کورنۍ غړي یې له کلونو راهیسې بې درکه دي. د پښتون تحفظ مومنت یو مشر محسن داول نن سهار مشال ریډیو ته وویل که څه هم ریاستي ادارې ورته خندونه راپورته کوي، خو دوی هیله من دي چې ګڼ خلک به په دې جلسه کې ګډون کوي. نوموړی وایي
نن زموږ په مفاهیم په یوه بجا په کابل ګراوند کې دا غونډه کیدونکې ده او انتظامات تقریبا غونډې پوره شوې دي. هر څه ټول چټنکي شوی ده، هغه پوره دی. مونږ په ډېرو شیانو کې دلته لوکل جامعې ډېر مسالې هم جوړې شوې دین لپاره چې مونږ کوم کنټینر کمان راغوښته وو هغه هم بلاک کړ. خلکو باندې د فشار اچولو چاته مې ریټرن کال کړو، چاته مې چې کوټې به ورکوي، خو باندې بیا هم مونږ خپل انتظامات پوره کړل او انشاءالله ډېر سوات سادات کې په خلک راځي دي په شرکت کوي. دا به د سواد تاریخ یو ډېر تاریخي غونډه وي.
محسن داول زیاتوی امنیتی ادارې له دوی سره د مذاکراتو خبره هم کوي او پر ضد یې بیلابیل سازشونه هم جوړوي خو بریالي به نشي. هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشر ثنا اعجاز وویل که څه هم په سواد کې خلک ډیر ویرول شوي خو دوی تمه کوي چې د دې هر څه باوجود به خلک جلسې ته ورځي. نوموړی وایي
ریلیانی وشوی یو بل ورځ وشوی او پرون وشوی او ریلی پورا سواد کی تر د مټه پورې په مټه چوک کې مون پرون درېدل د مونږه احتجاج هم وکړو ناره هم وهلې په روډونو باندې پیاده لمو ګرځېدو په ګاډو کې هم ګرځېدو. دا غي وجه دا چې تاسو کبا پته یو دنیا ته نړۍ ته پته چې سواد کمل او به وشوی نو باغی کې یو یره دا غیر ختمول د پاره مونږ په دا ریلی او استه مونږه را کمپینونو سره دره په روډونو باندې نه ناره بازی او د احتجاج
د یادونې دا چې د اپریل په 23مه د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو ریټایرډ افسرانو پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتون تحفظ موومنټ ځینې غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره کمیټې مذاکرات کوي. یاد غورځنګ له حکومت نه غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمیر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړ کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په لنډه موده کې خلک د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د پوځ دخوا د پښتنو د بې محاکمو وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بولي سره یو موټی کړل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د غورځنګ د مشر منظور پښتون مبارزې ته کتنه کړې ده. د دې مطلب لنډیز احمد تکل اوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان په پښتون اقلیت کې د یو ځواک په توګه راوټوکېد په لنډه موده کې پښتانه د هغه څه په وړاندې چې د پوځ لخوا د پښتنو د بې محاکمې وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بلل شوي یو موټی کړل. د غورځنګ د خپلو اعتراضونو د بیان لپاره په پلازمینه اسلام آباد او کوټې پېښور او نورو پښتنو میشتو سیمو کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې جوړې کړې او ټاکل شوی چې خپل بل غونډه د یکشنبې په ورځ په سواد کې جوړه کړي. د دې غورځنګ مشر 25 کلن جذاب ځوان منظور پښتین دی چې په پاکستان کې د ځپل شوی پښتون اقلیت استازیتوب کوي. پښتین پر پوځ تور لګوي چې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم او په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې له پښتنو سره تبعیزي چلند کوي. د یو مشکوک کس په خاطر ټولې قبیلې ته جزا ورکوي او د کلی ټول کورونه په بلدوزرونو ورانوي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالیت وروسته له هغه پیل شو چې پولیسو په جنوري میاشت کې 20 کلن قبایلي ځوان نقیب الله مسعود چې ماډلنګ یې کاوه په کراچۍ کې په ډزو وواژه. چارواکو لمړی ویل چې مسعود د تروریستانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال وسلوال مقاومت کړی و خو له اعتراضونو وروسته یې اعتراف وکړ چې هغه وسله نه درلوده او پولیسو یوازې په دې خاطر وواژه چې پښتون و. د وژل کېدو د پښتنو په سیمو کې پراخ اعتراضونه و پارول. پښتنو تور ولګاو چې امنیتي ځواکونه د پښتنو په وړاندې نژادي توپیری چلند کوي او د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو له کبله ټولو پښتنو ته د طالب په سترګه ګوري. د پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په څو اونیو کې له یوې کوچنۍ ډلې څخه په پراخ غورځنګ بدل شو او لسګونه زره پښتنو یې په غونډو کې ګډون وکړ. دوی پر پوځ تور لګوي چې زرګونه پښتانه یې له مشخصو تورونو پرته له میاشتو میاشتو او حتی کلونو کلونو راهیسې په توقیف خانو کې بندیان کړي او په قبایلي سیمو کې د تلاشۍ په ګڼ شمېر پوستو کې خلک ځوروي. پښتین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاوځ د قبایلي سیمو اوسیدونکي ویروي څو خپل غږ اوچت نه کړي او خلک هم د پاوځ له تکتیکونو ویریږي. پښتین وایي د دې ویرونو یوازینی هدف د دې پیغام ورکول دي چې باید غلي شو. پښتین وایي مکسل پسلو کې پویدو چې مرو خو نور نو له ژونده بیزاره شوي وو. هغه وایي حتی پلار مې راته ویل چې د پاوځ پر ضد خبرې بندې کړه ځکه دا کاربنې یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ لپاره ستونزې جوړې کړي. اسوسییټډ پریس د پښتین له قوله لیکي چې وایي د پاکستان پاوځ په دولت کې دننه یو بل دولت جوړ کړی. اژانس د مطلب په دوام لیکي چې د پښتین کوچنۍ ډلې ورو ورو خپل غږ له قبایلي سیمو څخه پېښور ته او بالاخره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورساو. پښتون وای خلک چې لکلونو کلونو رئیس غوختل یو څه وکړي زمونږ لیکو سره ځکه یو ځای شول چې هغه یوازې په یو رهبر پسې ګرځېدل. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې پښتون له خپل سره سیمبولیکي ګلدارې خولۍ سره یو بیساری رهبر ښکاري. په وزیرستان کې تقریبا په هر کور کې یو وسله شته ځکه خلک ټوپک خپل ګاڼه ګڼي، مګر پښتون چې د عدم تشدد د لارې پلوي دی که څه هم کورنۍ او دوستان په موټر کې د وسلې ساتلو ته هڅوي خو دا یې نه مني. د پښتون په مشرۍ اعتراضونه هم سوله ییز دي او ټینګار کوي چې یوازې دوه غوښتنې لري. لومړی د سولې او پخلاینې د یو کمیسیون جوړېدل چې د بې محاکمې وژنو په ګډون د پښتنو شکایتونه حل کړي، او دوهم هغه زرګونه کسان چې په توقیف خانو کې بندیان دي یا باید ژر تر ژره محاکمه شي څو جرم یې معلوم شي او یا له بنده خوشي شي.
اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14مې امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر د شیعه عالمانو د شورا له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د دې پریکړې ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې په یوه اونۍ کې د کابل د لویدیځې برخې اساسي نقشه تنظیم شي. د کندوز امنیت قمندان د طالبانو لاسته د قلیزال ولسوالۍ د اکټیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. پرون وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز نیولی دی. د برخشان والی وایي د دې ولایت پر تشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 میلیو سیمه ایز پولیس وشل شوي او یو شمېر بېدرکه دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته وویل د خپل اټومي ازموینو ځای به راتلونکي میاشت بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبي کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحده ایالاتو تور پورې کوي چې د سوریې د وشتلو هڅې کوي. په سعودي عربستان کې د یو ستر تفریحي مرکز د جوړېدو په مناسبت مراسم جوړ شول. دغه تفریح مرکز پر جوړېدو 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې مختلف جرمونه ترسره کړي او زندان ته تللي. خو آیا زندان دوی اصلاح کړي؟ دوی په زندان کې څه کوي او څه زده کوي؟ اول یو شمیر ځوانان له زندان تیرولو وروسته بیا هم جرمونو ته مخه کوي. دا به په دې خبرونه کې را سره واوري. د تاند څنګه دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
د زندان بودم معتاد شده،
یعنی فکر به ډیر خسته وین، فکر کوم چې نه درغه له زندان دی بس شپه ورځ تیر اوس.
د مجرمینو لپاره باید پانتون وي.
اول سیم تر دولسم سیم پر مقدس ته مکتب لرو.
زندان هغه ځای چې خلک په دینیت ورلېګل کیږي چې اصلاح شي، انساني ارزښتونه او قوانینو پیژني او هغه جرمونه بیا تکرار نکړي چې دوی زندان ته لتګ مخکې کړی وو. خو په افغانستان کې بیا د زندانیانو په اړه یو جدیان لیکنه داده چې دوی په زندان کې هم نه اصلاح کیږي او کله چې له زندان راووزي بیرته پخوانیو جرمونو ته مخه کوي. ځینې خو اعلان په زندان کې هم خپل عادتونه کوي. د بیلګې په ډول ډلې جوړوي، نور زندانیان وهي او ځوروي، نشه یې توکي څکوي او نور ځوانان هم په نشه یې توکو اخته کوي. دا کابل په حضوري چمن کې د یو نشه یي ځوان لمر سره مخ شوم. د چ خپل زوی ته ډوډۍ راوړې و ویلې زوی دا کابل دا سرخی پلا په زندان کې موتات شوی.
پښته بچې ما مده میا موږ رافتم دا
په زوی پس میرا غلیم حالت هوټل ته لاړم. یو کباب مې واخیست، لستونه مې تیر نشو، د ته مې راوړ اولاد دینو. زوی مې د سرخی پلا په زندان کې زنداني شوی وو او حالت په نشه یي توکو اخته شو.
سرخی موتاج پودشت.
دا بی بی عائشه زوی چې حشمت نومیږي یوازې دومره یو ویل چې په زندان کې موتات شوی او لا نورو خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
د زندان بودم موتات شوم.
د کابل د ترخی پله زندان چې د افغانستان د مرکزی زندان په نوم یادیږي، 15,500 مجرمین پکې زندانی دي، چې په دوی کې 6,304 مجرمین د جنایي جرمونو په قضیو کې نیول شوي دي. دغه مجرمین چې ډیره برخه یې ځوانان جوړوي، د غلا، قتل، د نشه یي موادو د پلور او قاچاق، له کوره د تیښتې او د اخلاقي فساد په جرمونو کې تر زندان راوستل شوي. خو دغه ځوانان دلته څه کوي، څه زده کوي او آیا فکرونه یې بدل شوي؟ د سرخی پله زندان دوه ځوان زندانیان په همدې اړه راته غږېدلی.
نوم مې سید حامد دی، د غلا په جرم یې نیولی یم. 15 کاله مې تیر شوي او 9 کاله پاتې دي. په کوڅو کې به مو خلک درول، پیسې، موبایل او بل هر څه به چې ورسره وو ترې اخیستل مو. خو یوه انډیوال چل راسره وکړ او زه یې حکومت ته په ګوتو ورکړم. دلته مو د دنیا سختۍ ولیدې او اوس هوښیار شوی یم. دا ځل چې له زندانه ووزم دا کار نه کوم، یو بل کار او غریبي به کوم.
غریبي مې کوم.
نظم نظام ما بس خوب است.
در زندان نظم و نظام خده او مونگ تری خوشحاله یو. که تو غواری درس وایی درس شده، که مدرسه وایل غواری هغه هم شده. زخپلا یوازه پر رنگ که سپورت کم او درس نوایم، یوازه خپل قید تیروم بس خلاص. ما که درس وایلی ولی می بهر نوایم، حال تا خخونزی او پوهنتونو نشته. ازاد شون می درلود حال تا به می وایلی و زندان دا سزای نده چه زی صفت وکرم. خودل تا مونگ دا تجربه وکره چه بهر لار شو باید چه وکرو. دا چه درس وایو که یو نوایو. دا زندان سختی، بدبختی، وقت او هر چه خپلا مونگ تا دیو پهنتون حیثیت لری.
چه که درس بخانم چه نخانم، خود زندان پهنتون مومیش.
حبیب الله هغه زلمای دای چه دا اخلاقی فساد پا جرم اوز دا سرخی پلا پا زندان که زندانی دای. لادم او پختل چه پا دی زندان که سوالی دل او سه ازده کلل.
دیر تجربه مکرز بیرون نمدل تنگان سیاو پانتون تسراغ جاو پانتون ونیست. ار رکم برازی رازی ساخت را تاگر رازی ار رکم شاید رازی.
هاگ حبیب الله چه زندان تراغلی پا هاگ ورز کیا و هاگ حبیب الله چه ورز بلا زندان وزی هاگ بسوم را بدل بی؟
ابا دیر بدل سوی و دیر بدل سوی. یعنی فکر بم دیر خست سوی این پخپل لار که انسانی پخپل لار برابر سوی که انسان میام اما آقا با کاری بیم بغن.
خو وعده دی داده چه روست جون چه کوی کنه آقا که با جرم نکوی جنایت ما نکوی؟
یعنی زب سیانه دارم داری سینه نه با که نه جرم بند که سیانه پیاده میخ پلاش تو با و پل سرال که وی خوی نوس ما پس نه پیواز دن نه داغست را پس فدیر داغ بدی احساس بنزه اوس پیم هنر اینه پیواز نرازی داغ نرازی خود سبک مزل تبرویتی مام داغ داولاد دستی مون داغ که پل جرم راوس پل جرم سزا بگور.
ظاهر شاه غبل ځوان دی چې د قتل په جرم د سرخی پله په زندان کې ورځې شپې سبا کوي. د ده لومړنۍ خبره دا وه چې فکر یې خاص تغییر نه دی کړی، خو وروسته یې ویل که له زندانه ووت بیا به داسې جرمونه نه کوي. یعنی تاسو ته دلته څه نه در زده کول کیږي؟
زده کیږي، خو دلته سبقان هم وایي، مدرسې شته، بس دغه نور سبق هم شته، موزیه هم ستار شی.
هغه خلک چې دلته راغلي دي هغه چې له دې ځي وځي اصلاح به شي؟
هو، خو داسې لکه چې اوس که دلته بندې په یو کال مې تېره کړل، بس په هر شی پوه شوم، اصلاح مې شو، بس پر ژوند مې نه پوه شو.
مثلا په څه پوه شوې؟
بس ژوند چېشته وایي، د ژوند هغه دې ته وایي که بس د باندې لوم، بس سات مې تېرو بلو. خو دلته بندې یو، خو مانا دلته حکومت یې بشي دي، مانا سړي خپل لاس کې نه دی کار کې.
یعنی د انسان قدر اوس درته معلوم شوی؟
خو د پلار، د مور، د نور، د هر قریب بس قدر ته پرسوی
چې له دې ځي وځي قتل خو نه کوي.
یا نور بس توبه مې دی.
ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي زندان کې باید هغه خلک اصلاح شي چې راوستل کیږي. خو د ده په وینا په افغانستان کې د زندان تعلیمي او روزنیزې برخې ته پام نه کیږي او مجرم بیرته له زندانه له مجرم فکر سره وځي.
موږ د روزنې هیڅ ځانګړی پروګرام نه لرو چې په روزنه کې بیا هغه مطلوب ارزښتونه چې دولت غواړي یا بنسټونه یې غواړي هماغه ور انتقال شي، بیرته راوستل شي. د دې ازادۍ د اخیستل نه هم قصدم دا دی چې دغه کسان چې موږ یې ازادي اخلو، دلته قیدوو، مصرف هم پېبندې کوو، خواړه هم ورته ورکوو، سری ریاست هم ورته کسان هم نیولي دي، قصد ترې دا دی چې بېرته چې راووزي باید بدل شوي کسان راووزي. اما دلته باید موږ دا جوړ کړو کنه. زندان باید پخپله یو مکتب وي، د مجرمینو لپاره باید پوهنتون وي. هغه تعلیمي او تربیتي کچه ډېره د جدي خلا سره مخ ده، فقط شکلي ده. که غواړو چې مثلا زندانونه زموږ مفید او ګټور زندانونه وي، د قوانینو د ماتمون کولو لپاره د هغوی روزنې سیستم باید پکې موجود وي چې د بل ځل لپاره د قوانینو احترام وکړي.
د یوې ادارې حقوقي مشاوره او په شخصي پوهنتونونو کې د جرم پیژندنې مضمون استاد محمد قیس صادق بیا وایي زندان باید مجرمینو ته لکه روغتون داسې وي او همدلته یې باید علاج وشي، که نه هسې زندان پرې تېرول به ګټور تمام نه شي.
کله چې یو شخص ناروغیږي ډاکټر ته ځي او بیرته تداوی کیږي، یو بیرته یو سالم شخص جامعه ته تقدیمیږي. او مجرم ته خصي ناروغ ده، باید اصلاح و تربیت مجدد شي، بیرته جامعه ته یو پاک او سالم شخص تقدیم شي. مطابق د نړیوال قانون یا انټرنیشنل سا، یو جیل یا موږ او تاسو ورته محبس وي، باید څو خصوصیات ولري. اول خصوصیات هم دغه جندر موضوع ده، دویم خصوصیات هم دغه تعلیمي موضوع ده، او دریم خصوصیات چې اوس ډیر پکې تاکید کیږي وکیشنل سکلز یا تعلیمات مسلکی ورته ویل کې، چې یو مجرم محبس کیږي دلته باید اول دې ته موږ او تاسو ووایو چې کوم تعلیمات ضرورت لري. بې سوار ده یا باسوار ده، فقط یو مسلک ضرورت لري.
تاند څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې په زندانونو کې د ځوانانو د روزلو لپاره کوم پروګرامونه شته، ولې له زندان تیرولو وروسته هم د ډیرو ځوانانو فکر نه بدلیږي او د دې په ځای چې اصلاح شي نورې هم تمایل جرم ته ډیریږي؟ همایون هیواد په دې اړه د سرخی پله د زندان له قمندان جنرال تواب احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې په زندان کې د روزنیزو پروګرامونو په اړه پوښتلی.
دلته تیرن د تنکی ځوانانو موږ سره سن د اتلسو تر پنځه ویشتو پورې دي، او د دې په هکله باندې موږ مکتب جوړ کړی دی د ځوانانو د ټولو محبسینو دپاره. اول سم تر دولسم سم پورې موږ دلته مکتب لرو، او په دې مکتب کې درس وایي. استادان د وزارت معارف له طریقه موږ سره کومک سوی دی، دلته راځي تدریس ورته کوي. هغه وت کې یو تعداد تعلیم یافته کسان ډېر ښه مجرب استادان خپل محبسینو کې لرو، د هغو له طریقه هم ورته تدریس کیږي. او بر علاوه د دې چې موږ مختلف شاپونه دوی دلته لرو، د صنعتي په اکله باندې تقریبا دیارلس یا څوارلس شاپونه موجود دي. مثال کړي قالین بافی، د نجاري، د خیاطي سرګرمي، د کار دوی ته یو او د دې چې بیرته دوی ځي خلاصېږي خپل موده یا وخت پوره کیږي، مصدر د خدمت د خپل کور او د وطن لپاره کېدای شي.
یو اندېښنه چې دلته د ځوانانو په اړه موجوده ده، هغه دا ده چې دوی په رواني ډول هغه سي نه روزل کیږي چې دوی وروسته بیا جرم ونه کړي، یا کله ناکله داسې زندانیان هم له دې زندانه وتلي دي چې هغوی دلته نشه یي توکو ته مخه کړې ده. خپل د دوی د فکر، د دوی د روان په بدلولو کې هم داسې پروګرامونه شته چې دوی وروسته له دې زندانه وځي، فکر یې بدل وي، ژوند یې بدل وي.
بله، بده تعداد ده کسان چې په دې مرض باندې گرفتار دي یا مبتلا دي، موږ دلته په مابس مرکزی کې یو بلاک یې اول ورته وایي. دې بلاک کې دې بندیان نن ټول وسري نور بلاکو ته انتقال شوی دي. دې دوی د فار خاص د یو بلاک چې موږ زیات متعدین دلته درمل سي دي، دواې سي دا وړ بیرته خسي دي. کڅوک قابل دی ریوي خپل کوروته تل یو کني وي، دې جوړ سي دلته مشخص یو کلینیک موجوده دی غوې د تداوی لپاره. څلور ساعت دوی سره دوی خدمت کړي، او چې جوړ سي موږ خپل بعد پس له ټیسټ نظر دی ډاکټر نه هڅه تثبیتي کې واغې کې دي دی وینو د شین چې جوړ سي دي موږ دوی بیرته نور بلاکو ته انتقالو. او په سن کې دي تفریح یاد والیبال یاد فوټبال یاد زمينه او تغیر د سوز زمينه متبرابر کړي.
هغه زندانیان چې مثال یو څوک د قتل په تور راغلی، یو څوک د اختطاف په تور راغلی، یو څوک بل یو وړوکی جرم لري کنه، هغه ټول یو ځای په یو بلاک کې وي، په یو اتاق کې وي کنه. مثال هغه کسانو چې قتل کړی هغوی بیل بلاک کې وي، هغو کسانو چې اختطاف کړی هغوی بیل کې وي.
ټول زموږ محبسین ټول مختلف دي، او ټول په یو بلاکو کې هر جرم چې لري څوک ګډوډ دي، او یو ځای دي سره داسې طبقه بندي لا تر اوسه موږ نه ده کړې چې هر جرم جدا په واقعي کې واچو. ازدحام نیم زیاته او یو تعداد موږ جای نه بودن دي، جای په اساس باندې چې جای نه لرو موږ ټول دوی سره په مختلف جرمونه دي، په مختلفو بلاکو کې یو ځای دي. او خورسالان چې دي یا ځوان تنکی ځوانان چې دي، دا دوی نه جدا دي.
البته تاسو خپل یو تضمین خط ترې نه اخلي، خو هغه کسان چې دلته راځي او تمه دا ده چې اصلاح بشي، څومره اصلاح کیږي؟ یعنی هغو پروګرامونو ته په کتو سره چې تاسو یې دغو کسانو ته لرئ،
آینده دغه خپل جرم چې دوی کړی دا دوی خو خپل جرمو کې مې څه مزه بې ګناه یم، اما متاسفانه چې ګناه نه دي. دوی فیصله نه ای، فیصله را رسیدلې ده، ټول مراحل قانوني تې سوي دي، او په دې حق له باندې دوی چې بیرته وزیم خپل جرمو باندې اعتراف کوي چې موږ دا جرم کو آینده کوشش کړي چې داسې جرم ونه کړي، او آینده خپل کاروبار باندې مسؤلیت وي. د دوی هغه هم ده چې موږ به ولاړ سوت کبیرون چې ووتلو خپل ژوند عادي ژوند به خپل پیل کړو، خپل نور باندې مسایل چې قبلا موږ کې دا سوه یا خطا یا قضیه غیر قضیه سوی ده، د عمل باندې تکراریږي.
درنو اوریدونکو د تانه څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. نن د ثور د میاشتې اوومه نیټه ده. لږ تر لږه څلوېښت کاله وړاندې د 1450 لمریز کال په همدې ورځ د داود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشوه. د خلق دیموکراتیک ګوند له لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب له ورسېده. همداراز د وخت رئیس جمهور سردار محمد داود خان د کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای ووژل شو. د حقیقت د دیونی په خبرونه کې د ثور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې دغه کودتا له کومه ځایه پایل شوه تر کومه ځایه پورې، د دې ترڅنګ د سردار داود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې و، دا په کوم شکل باندې ووژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بالاحصار د کنډک د کومانډوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پخوانی وزیر شانواس تڼۍ میلمه دی. له تڼۍ صاحب سره به په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسو هم را سره تر پایه پاتې شئ. تڼۍ صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې له دینه کوو، 1450 لمریز کال د ثور په اوومه نیټه باندې په افغانستان کې تاسو د سردار داود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه. د دې کودتا یو فعال غړی واست. که د پایل کیسه یې راته وکړي، څنګه دا کودتا پایل شو او ولې پایل شو؟
د 1450 کال د ثور په پنځمه نیټه جمهور رئیس داود خان د خلق په دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلق دیموکراتیک ګوند مشران یو شمېر بندیان شول، ونیول شول. په سبا ورځ د ثور په شپږمه نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلان د کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلان د کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دا غسی پېښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شوه، موږ د کمانډانی څخه ووت رسخت شو او زه په ځانګړي توګه کمانډان راوغوښتم. د بالاحصار د سینما د کمانډانی تر مخې په خیمه کې بندې کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بیبی مارو کې په ځای کې په یو کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلق دیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه و، هغه راغی. ده وویل چې سبا ورځ انقلاب دی، مشران نیول شوي دي او دغه موضوع په مغه شپه د کابل رادیو له خوا هم په 8 بجو نشر شو. او سبا ته بیا نو د خلق دیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو، هغه په خپل قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ، یعنی پاتسون یې وکړ.
اټنې سپتاس یادونه وکړه چې د ګوند په مشرانو باندې بریدو شو. کله په دې برید باندې وګګي، یعنی ستاسو هدف څه دی؟ دغه برید ولې وشو او کوم ډول برید؟
دغه جمهور رئیس داود خان چې و د ډېر خپل د وخت مجبورې لرلې او امریکای د افغانستان سره په هغه زمانہ کې هم چندان مرسته نه کوله، نو ځکه جمهور رئیس داود خان به کله به سوسیالیستي ټیپه لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینا کوله. نو په ورستیو کې جمهور رئیس داود خان د امریکای تر مشرۍ دوی زن اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل، وعده ورکړی شوې د مرستو او دای د شوروي په خلاف شو. په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسران یې جذب کړي. نو په دې خاطر داود خان قسم د داود خان په کودتا کې د خلق دیموکراتیک ګوند فعال رول درلوده، ولې دی د خلق دیموکراتیک ګوند باندې بې باوره شو او لزان نه لره کړل، او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نه وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ. دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده.
فکر نه کوي تڼې صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د طریق یو ببرک کارمل له لوري چې کومه بیانیه ورکړل شوه، همدغه بیانیه لامل شو چې ساسي د ګوند مشران ونیول شي، ځکه هلته د نظام ضد شعارونه ورکړل شول د جنازې پر مهال باندې، او د دې ترڅنګ د انقلاب چغې وهل شوې.
بله شکه په پراتیفي لحاظ یا په تکتیکي لحاظ خو دا ستاسو خبره صحیح ده، همداسې وه، ولې په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داود خان په شوروي اتحاد باندې متکی و، او په وروستیو کې د ته کله چې وعدې ورکړی شوې، نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا و چې د خلکو ډیموکراټیک ګوند باندې د برید وکړ.
اوس چې سلویخ کاله تیریږي، څه فکر کوئ چې دا مو یو ښه کار کړی او کنه یو تیروتنه وه؟
زه وایم چې لاسته راوړنه وه، نه ساوه.
کوم دلیل؟
په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته مې تشریح کړه، او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانه کې، او تاسو پوهیږئ که دای پریښی وای تر اوسه سلویخ کاله بعد به افغانستان څو ډېر به خوالي خواته تللی وای، او ډیر د خیر او د خګر.
خو که تاسو داود پریښه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي.
خو داود خان خو عمله وکړه، برید یې وکړندو د خلک دیموکراتیک ګوند، خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي.
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود، فکر کوئ چې دولت کومه بله لاره درلوده؟
نه، مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ. نو په دې دلیل څرنګه چې داود خان اقدام وکړ، برید یې وکړ تر مخه، او مونږ خو دا زه فکر کوم دا خپل حق.
میر اکبر خیبر چا وواژه؟
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وژل شوی دی، هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وژل شوی دی، د چا لخوانه وژل شوی دی. خو دومره زه ویلی شم چې په مرموز شکل سره وژل شوی دی.
خو تر ډیره شک هم دا دی چې میر اکبر خیبر د ګوند له دننه خوانه وژل شو، په دې خاطر باندې تر څو کودتا ته لار هواره شي.
ښه، دا د هغوی نظر دی، ولې زما په نظر سره کیدای شي د ګوند دننه خپل منځي پیښه وي، کیدای شي د دولت لخوانه وي، استخباراتي پیښه وي، کیدای شي کوم بله مسله وي. زه دقیق په دې باره کې څه ویلو د پاره نه لرم.
د کودتا پریکړه د ټول ګوند وه؟
ګوند داسې پریکړې لرلې چې بله چې کچېرې په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي.
خو ویل کیږي داسې چې دا ځان تدامین پریکړه وه؟
بله شکه چې د حفیظ الله امین په واسطه، چون حفیظ الله امین د خلکو په ګوند کې په اړخ کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله، د نورو ملکي خلکیانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کولو هغه ورکړه، کومندای ورکړه، په دې کې شک نشته. مګر خپل ګوند هم دغه سي فکر درلود چې کچېره ګوند ته خطر پیدا کیږي، یو او دویم داود خان قدرت سکوت کوي، په داسې حال کې خبداوي چې خلک دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده، په دې تیرو سلويختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده، زیات خلک مسؤلیت په تاسو اچي، منئ؟
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم، په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې، د داود خان د کودتا نه وروسته هم مشکلات موږ درلودل. که ستاسو په یاد وي چې وروسته بیا جهادي مشران شول، په هغې زمانه کې د مذهبي ډلو مشران وو، هغوی پېښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون. پېښور کې د مقاومت هسته یې جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو. د داود خان د قدرت په زمانه کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې ترسره کولې، چې زه خپل شاهد یم، او د دولت له خوا نه زه د کومندان په صفت د دوی مخنیوای میکړی.
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا.
بل شک ځکه په ووم د سور خود ته پوهیږي چې دا ووم د سور دا پیښه چوا دا د نړیوال تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده، او په دې کې ډیره پیښه را پیدا شوه، ډیره قربانۍ ستونزې را پیدا شوه. افغانستان د ختیځ او د لویدیځ د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو. افغانستان د خپل کنټرول نه ووت، ملت بیواسه شو، چې تر اوسه هم ملت بیواسه دی. نو تابان دا خو ډیره ستره شوه، فراخه شوه، ولې پایل یې د داود خان د کودتا نه دی.
بالکل، خو د داود خان په کودتا کې ساسي په وینا باندې چې په هغې کودتا کې هم تاسې لاس درلود.
بله، د خلق دیموکراتیک ګوند داسې فکر کاوه په هغه زمانه کې چې داود خان په شایي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی، د اصلاحاتو لپاره وړ سړی دی، پوه سړی دی، عملي سړی دی، قابل سړی دی، او د غوښتل چې غوښتلی ملي وسلوال پوځ جوړ شي، دولتي سکتور دا پیوړی شي، او د خلکو د ژوند سطح لوړه شي، لکه څرنګه چې یو سلسله تغیرات هم راوړل په خپل دوران کې. نو په دې خاطر د خلق دیموکراتیک ګوند د دې نه ملاتړ وکړ او دا یې تایید کړ. خو وروسته بیا یې چې تاسو ولیدل ټول تاریخ شاهد دی چې د دوه جمهوریت تش په نوم و، او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګوله، په ازادیو باندې، په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل، او په نتیجه کې د خلق په ډیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه. نو ځکه یعنی د داود خان د وخت نه دا مشکلات را پیدا شول، او بیا د ثور په انقلاب کې دا سره نړیوال ډګر باندې بدل شول. او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داود خان څنګه وژل شو؟
د 1955 کال په د اوومې ورځې د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داود خان په جمهوری ارکه خاموشی را پیدا شو، نو دلته حفیظ الله امین بیا زه ووختم، زم په کابل رادیو کې وم حفیظ الله امین سره، او ما ته ویل چې کمانډو را ټول کا د ټانګ زیردار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي. مون خپل د کمانډو کمانډانان، ټانګ ټولی کمانډان ستار خټګر سره دا را ټول کړل، په ارګ باندې برید وکړ. ارګم په 15 بجې د سهار ونیو. نو داود خان په دې وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست وو. د کمانډو یو ګروپ الته ورغی چې دوی تسلیم شي، او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو ځای ته یوړل شي. داود خان ونه منله، او د دسره یو مل ماشیندار جرمنای شلدازه دا ورسره په مخامخ کمانډو باندې ډزې وکړې، او یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو، او یو عسکر د محمد علی په نوم باندې وژل شو، او د کمانډو دویمه قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډز وکړي. داود خان د دو سره ور سره کسان چې دوی هم وژل شو.
تاسو خپل د دې صحنې شاهدان وئ؟
زه د کمانډو کمانډان وم.
یعنی هر څه مو په خپل سترګو ولیدل؟
په خپل سترګو. خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم، د باندې زه ولاړو.
جسدونه مو ولیدل؟
بله بله.
وروسته مو بیا دا جسدونه چرته یوړل؟
بیا د دوی مړي مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل، او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم، ځکه زه خو په منډو په ار کې وم. هغه بیا د هغه وخت د خلق دیموکراتیک ګوند د رهبرانو کار و چې دوی مړی په کوم ځای کې خاور ته سپرل.
خو الته د داود خان د کورنۍ لک تر لک اتل لسغړی وجل شوی، فکر نه کوم چې دا یو جنایت و.
په دغه ځای کې نه دی وجل شوی، په دغه ځای کې صرف یو داود خان د دا مرمن د دوی والور یو مسای نه پویګم چې مسای وکل مسای، یو رور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر، قدیر نورستانی د مالیه وزیر، سید عبدالله، دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شي، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسانو وجل د داود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه وو؟
خو البته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره وو وژل شوی دي، نور نه دي وژل شوی. خو جنگ بله په جنگ کې وژل شوی دي، متقابله جنگ، متقابله ډزې، متقابله ډزو کې ګوره، متقابله ډزو کې غلطي. هغه وخت کې دا خبره نه وې چې ته یوازې یو ماشیندار لري. خو جنگ و، جنگ وشو. اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړه. هلته دغه مسله نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نری ښځه یې او ته مثلا څومره وسلې لرې.
د داود خان وژنه ستاسو په نظر یوه تېروتنه وکنه؟
زویم چې دام تیر وطن او چې داوود خان عسکر او منصبداران نوې وژلي
اوس خو هغه مړ دی. کاش کې هغه ژوندای وي او مونږ ترې دا پوښتنه کړې و.
بله کچیر داسې وي چې عسکر او منصبدار دی مثلا بے ګنای وژلی وي دا خو ستر جرم دی.
ډیر زیاته مننه ترنه صاحب کور ودان
ژوندای اوس.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.